ایل د جنگی الوتکو لخوا دغه توغول شوی مزایل د لبنان په فضایي حریم تیر شوی دی. د اسرائیل د پوځ یو ویان نن د سوریې دولتي آژانس د ادعا په اړه څه ویلو ډډه وکړه، خو ویان ویلي موږ له داسې راپورونو سره کوم ارتباط نه لرو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه، دا خبرونه او ځینې نور هم که غواړئ بیا وګورئ ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، خبرونه ډېره برخه مو هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو نیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. د کابل له سټډیو زما همکاره فرشته غني مخته وړي.
فرشته غنی مو تاسې د مخکښي خزي پروګرام ته راکلی کوم. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې زیاتره وخت په هغو سیمو کې خزي کار کولو ته زړه نه ښه کوي چې امنیتي وضعیت ښه نه وي او تر ډېره هڅه تر ښارونو محدود پاتې شي. خو هلمند هم هغه ولایت دی چې هم امنیتي ستونزې ډېرې دي. خزي هلته له تاوتریخوالي او امنیتي ننګونو سره کوي. شته داسې ښځې چې د هیواد امنیتي وضعیت یې عادي چاره بللې او د جګړې په سره اور کې خپل دنده او مسؤلیت مخ ته وړي. له همدغو ښځو څخه یوه عفیفه معروف ده، په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره ده. نوموړي 14 کاله کېږي چې په دې کمیسیون کې دنده ترسره کړي. تر دې مخکې شاوخوا 10 کاله د ښوونکي په توګه په بېلابېلو دولتي ښوونځیو کې ترسره کړي او د کندهار میرویس روغتون دبليو اف پی موسسه او د سترو ادارو کې هم عملیات ترسره کړی دی. دا وایي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې په ځینو هغو قضیو څېړنې کړي د ماشومانو او افغان ښځو اړوند وي. نوموړي دوه لیسانس لري چې یو یې ښوونه او روزنه کې اخیستی او بل یې په حقوقو او سیاسي علومو کې. اغلی معروف په خبره د افغانستان په اکثره ولایتونو دنده ترسره کړي، د ښځو لپاره یې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. نن په خبرونه کې له هلمند د اغلی عفیفا معروف د تلیفون پر لیکه له ځان سره به ول د هغې فعالیتونو په اړه به پوښتنې او ګرویګنې ترې ولرو او دا چې هلته یې فعالیتونه څومره مثمر او ګټور تماشوي دي. فکر کوم اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. اغلی مرو ډیره مننه چې تم وخت راکړ ودان
استاذ.
اغلی مرو په دې سره کې کپ دی وایي چې په هلمند کې اوس د خز وضعیت څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند وضعیت پر باید وایم چې نسبتا د دې ته هلمند په یو نه امن ولایت باندې شوریا مسما ده د شوز وضعیت شته. یعنی دلته شونځي چې د قسم څخه فارغ ورکوي، درې پونتونه خصوصي شته، دولتي پونتونه شته، انجینر کان په ګډه سره درس وایي او په کال کې فارغین کوي او یو تعداد ډېر شته په کارونو بوخت کار کوي د دولتي اداراتو غیر دولتي اداراتو کې. یعنی سهار وظیفه ته وځي او دا یو ښه بیګه ده د ښځو د ژوند چې دوی خودکفا دي، تعلیمي کړي دي، تعلیم لاسرسی لري، روغتیا ته لاسرسی لري.
خبرې لږ په تو سیمو کې هم صدق کوي که هلته وضعیت توپیر کوي د هلمند لرې پرتې ولسوالۍ.
معلومه خبره ده چې په هلته ولسوالۍ کې چې امنی ده، هلته مکتبونه تړل شوي دي که هم یونس تر کوشش کړي یو څه ولسوالۍ کې ا دکړه د نجونو لپاره د پای یو سوسن فعال وساتي او استادان متولي شي چې تدریس وکړي. خو د هم په لری پر ولسوالۍ کې لکه مستقله ولکه سنگین او زاد د ځایو د نجونو لپاره څنګه نسته او دوی د تعلیم څخه به برخې دي او چبري ودونه سره مخابله دي. عدد د اوجه دلته ډیر زیات دي. یعنی د دې د اواز د چې یو نه توشه دی ولې اغه باندې فخر کوي.
بله،
او همدغه مواد چې د شذو د پاره د تاریخواله فزار جوړوي او ویلي چې په هغه ځای یو دولتي قدرت ته شون زیت لاس رسینلری روختیا تلاس رسینلری روز تاکار رسینلری ات د شون بلا بلا مشکلاتو مخامختی
په هلمند کې خزه ډیر لا تدول تطری خالی سره مخ کاغه شدید حالت درته وای
شدید حالت تطری خالی سره مخ کې ډیر کوچنی سن ام جنو دیږي په ډېر افسوس وایم چې مولوی صاحبان یا دینی علما څنګه د یو اتکلنه ولنه انجلۍ نکته دي یعنی نکاح هم یو اهلیت څنګه چې هغه څنګه هم د نکاح په اهلیت کې یو فرد په اهلیت کې شمې کوي خو دلته بالکل ډېر زیات روان دی چې په کوچنیوالي کې البته زما منظور همغه سمې دي چې امنیت نشته خو په ښار کې هم دا موضوع نشته دي داسې نه ده چې په ښار کې هېڅ موارد نشته په ښار کې هم لسګونه موارد شته چې کوچنۍ نجونې دوی واده کوي داسې دوی د زوجات لري کوشش کوي دوه درې ودونه وکړي
دغه ستونزه ولې رامنځته شوې ستاسې په نظر آیا هلته هغه پخواني ناوړه دود حاکم دی کنه د خلکو د سواد کچه چې دا ځکه دغه ډول ستونزې له ښځو سره رامنځته کیږي
دغه دوه مرګان چې تاسو وښودې په دې کې دخیل دي چې هم سواد او د پوهاوی کچه هم د صحیح پوهاوی کچه چې ته دې څوک نه پوهېږي او هم د تعلیمي برخه کې دوی تعلیم نه لري او نه پوهېږي چې قانوني سن د زواج او نجلۍ والا دوی او وکړنه کې دوی ازدواج وکړي او کله ودونه سونه ځانونه لري د پاره نو دغه کېږي او یو دغه بد فرهنګ چې اوس زموږ خلکو سن په هلمند کې تریاک کرل کېږي او ناقانونه پیسې د خلکو په جیب کې ډېر دي نو دغه پیسې د پاره دوی بل پلان نه لري دوی د دې نه چې دوه هم ده وکړي او کوچنۍ نجونې ځان ته وغواړي
تاسو ویل کی چې شوخوا شپه سکاله د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې کار کړی دی د غتندې په کومو برخو کې ومره وخت کې چې په همند کې او د ډول ستونزې سره کار مړي او ثبت کې په کمیسیون کې
بلې ما ډېر وخت کې چې او خو بشر د طرف سره کار کوم په خندار مې هم کار کړی د کابل کې مې هم لاس کاله کار کړی دا او تقریبا لور کاله کې چې من ولایت کې کار کوم بلا بلا ځا یو پېښې تر مش مقابل سی وی یو چې دا د چې ما بیا د ډېر زیات د وین کې وچه د هغه جملې څخه یو قضیه چې خندار ولایت کې ورته ما دند د بدل د شوز د حکومت په څنګه کې چې یو سړی نه وته زموږ دفتر ته او یعنی ډېر سینې وو د خدای لیاز دی د خدای د کور لیاز دی تاسو وایئ چې زه خور باندې څه کارونه کوي او خپل جیبو لاس ورور او ډېر اوږده اوږده کوڅه یې وایتله وې د ما د خور کوڅه دې چې استلې یعنی ډېر غاټه کوڅه و چې هغه پاتې نه نه استلې په خپل ان باندې ډېر دات خوایي وکړه نفر حکومت ونی ولا او اما هیڅ وخت دی د نوې چې هغه ورور د خپل خور کوسي په دې را تراوړي
ډېر وخت په حق او ادارو باندې انتقادونه کیږي نیو کیږي چې د بشر حقوقو لپاره کار کوي چې دوی هغه څه چې باید کار کړی وي نه دی کړی اول دا ډول نیو کیږي نیو وخت رامنځته شي
زموږ خلکو نیو کې د دوی د به خبرینه او اګه هینې کې دوی یو څه چې او ژر باور کوي کنه د نیمینو تاسو خپل د افغانان ژوند مقایسه وکړئ د شل کال مخکې چې د وګړي حکومت راغلی و هغه وخت چې کوم ژوند وو د جزا بسره د خرید فروش بازار بسره کوم و د خلکو وتل نه وتل هغه بیګه هغه وحشت هغه خلک چې د غزا څخه راغلي او د وګړي هغه ظاهري وستان او دغه په کوم حال کې ونه او اوس ټول تغیرات راغلي دي. یعنی په دې تغیرات څنګه یو چې سل په سل کې حقوق بشر په دې تغیرات کې رول لري، حداقل او یا سیستم حقوق بشر په دې تغیرات کې رول لري، رول لوبولي. اصلاحات ورولي د افغانستان د بشر حقوقو او خپلواک کمیسن د اول چې تشکیل شوی ده، هدف د تشکیل همدغه و چې افغانستان د ادبا او د بشري حقوقو باندې نظارت وکړي، چې دوی څونه لاسرسی لري خپل بشري حقوقو باندې. او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک دغه ډیر دوستان لري، دښمنان هم لري. هر ټوپک سالار، هر ظلم، هر غاصب د حقوق بشر دښمن دی. په دې خاطر چې حقوق بشر دوی رسوا کوي، دوی باندې هغه اسناد جوړوي، مستند کوي د دې فسادونه، نو د حقوق بشر په سیته منفي تبلیغات کوي.
کرته وایي چې تاسو څه ډول پروګرامونه لري او څه ډول تګلارې دي چې د غلارې تاسو غواړئ چې د بشر پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه یوسي، یا هر هغه د ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دوام لري د دې په کموالي رول ولوبوي؟
زموږ مرکزي دفتر یو استراتیژي پلان د 15 کاله وختونو دپاره جوړوي، چې بیا هر کال دغه استراتیژي پلان موږ یوه برخه اخلو پلي کوو. په مجموعي توګه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسن په ټولو ولایاتو کې او ساحاتو کې چې کار کوي، چې هغه 15 دفترونه دي چې یو یې په مرکز کې دي، عمومي دفتر، او سوان لسه په نورو ولایاتو کې، او ساحوي دفترونه دي چې دوه درې ولایات د کنټرول لاندې څو ولایات باندې کار کوي یا مراقبت لري. نو کله یو برخه د نظارت او بررسي بخش ورته وایي چې د تخطيان د بررسي او عموما د چا مځکه غصب شوی، د چا په کورنۍ کې قتل شوی، د قاتل نه د نیول شوی، کوم جرمونه اجرا شوي دي، مجرم په اصرار و په حکومت کې مخور و، هغه څوک نه دی ګرځېدلی، نو په مابسونو باندې دوی نظارت کوي. ټول هغه معلومات تل ازادي باندې چې بل څوک لاسرسی نه لري، زموږ دغه بخش نظارت بررسي بخش هلته نظارتونه کوي. او بل زموږ بل بخش دی د ماشومان د حقونو د ساتنې بخش، چې هغه ځایونه چې ماشومان استوګن لري لکه روزنتون، لکه اصلاح او تربیت مرکز، ماشومان کوم تخلف یا غیر قانوني کارونه کوي هلته ساتل کېږي. نور په شوریو کې په کارګر ماشومان دوی سره سره لري، چې کوم وخت دوی مشکلات سره مواجه کېږي یا دولت ورته توجه لیکي، دوی خواسته او قانوني حقوق هغه کېږي ځای کېږي، نو زموږ همکاران دلته مداخله کوي. دوی حقونه غواړي. او بل زموږ بخش د ښځو د حقونو د ساتنې بخش دی، چې کوم خویندې چې مشکلات شکایت لري یا هغه مسایل جندر او ښځو پورې ارتباط نشي په حکومت کې، مثلا ښځې باید تصمیم ګیري تر حده پورې په لوړو چوکیو کې باید حضور ولري، او د نارینه و تر څنګ باید همرنګ امتیازات خبر خمن شي. زموږ لوست خویندو نه لوست ته باید د کار زمینه برابر شي، د دوی په خپل استعداد او توانایي پورې. او همدغه بل برخه د پلرونکو لپاره د حقونو د حمایت سره ده، چې دوی باید ټولنه سره هم برخورد ولري، ښه نوم یادي، یا دولت داسې تدابیر ونیسي چې دوی ته د کار زمینه پیدا کړي، حقوق یې په وخت ورکړي. دا مسایل دي. او همدارنګه اوسو کې اموتمن یا نظارت د پولیسو پر کړنو باندې، ټول اردو پولیس امنیت پر کړنو باندې دوی هغه وخت څنګه کوي، ملکي تلفات پیش نه کوي خلکو ته، او همدارنګه خلکو سره بد برخورد ونه کوي، او د خپل صلاحیت او خلاص څخه غیر قانوني استفاده ونه کوي. همکاران درس هم ورته کوي، ورکشاپونه ورکوي، چې تاسو باید ملکي تلفات باندې وپوهېږي، ملکي خلکو ته نجات ورکوي، د ماشومانو او ښځو په ساتنه کې فعالیتونه کوي. تاسو خپله باید رول ملي دوی وساتئ. او همدارنګه زموږ د تعلیماتو بخش دی، چې د پوهاوی برنامې دایروي په ناسکی ورکشاپ ده بیل بیل قشنون تا لکه ملکان تا ملیمین تا روشن فکر تا
در
طول در طول ورکشاپ ندائره میره بانی
کده موضوعی چه پا هلمان که اکل چه ده خزا پرولان تا اتری خوالی را منسکیگی دا مهمه ده چه کنی قضی باید اولویت ولری او کنا هر سو چه قضیه اصلاحاتی و شکایت که کمیسیون تا به ها قضیه تی رسیدگی کیگی
خو لنه که مرخش کمیسیون ده نده چه یو نفر کرو که یو قضیه برزی چه هر اقم قضیه مقراشی رس خبره که قضیه دیر جدی بی خوش دیر پجیدیت ادا باسی که او ورسر زمج همکاران در نویتا محکمیتا در غشته که بی قوانین تا گوری او قوانی مشوره ورکیه در قربانی تا چه تا در حق لره در حق لره در دی لره نو کولای سی چه خفر حق لره او دولت داد خواهدوی چون ولی در قضیه پیش است و ولی عملی نه ترکیزی او همدارنگا بر قضیه دی چی میانگری چه ضرور لیدی اگا یک مشکلات ورطا پیش وی مجنه واری چه کورنی سر خدای نکرده جلات یا غسی اگا پا منکی جل جدی او قانی حقوقی معلومات ورطا برکوی او که دوی غشتنه وی سرنوالی تا یا دولتی مرجی تا معرفی که او که غشتنه اینگی نمعرفی که
بلی دغه ډول میجګری یا د سنځو حل فصل د طلاق او تفریق په پیښو کې رامنځته کیږي کنه نورې پیښې هم دي چې تاسو هغه حل کوي او بیا وروسته سنځو حل کیږي
اصلا طلاق او تفریق د محکمې صلاحیت دی چې کله چې یو ښځه وایي چې د خپل خاوند څخه بشي باید محکمې ته ورسي سلور مورد چې دا هغه موارد یعنی کزرر ورسره کیږي کنه فقه ورنه ورکوي کمرات لري کده غیابت لري سمند نو ځي په خپل په موارد باندې پوهیږي امکان لري چې دا ثابت وکړي چې دا ازدواج دی په نفع نه دی قضیه تفریق صادر کړي خو حقوق بشر هیڅکله دا کار نه کوي
بله دغه ډول پیښې خو ثبتي تاثره او هغه کسان چې هغه ځي چې د تاوتریخوالي سره مخې خامخا کمیسیون ته راځي ځکه په دېو کې داسې ډېرې قضیې د کمیسیون سره ثبت وي
بلې داسې ښځې راځي اصل کې په رښتیا هم دوی باندې تاوتریخوالي وهل ټکول یا قتل ته رسول دا شیان ممکن وي په خپل کو مستند کو منځګانې سره مالی ته ځو قضیه فالو او که داسې موضوع د جدایي وي د موږ بیا بل ارګان ته دولتي ارګان ته معرفي کوو او د دولتي مسخه غوښتنه کوو چې د قانون له مخې د دې سره برابر شي
درنو ریتونکو دغه خبرونه د ازادي رادیو په کابل سټډیو کې خبريږي او په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره عفیفه معروف د ټلیفون لارې لزان سره درو هغه معروف ک د کار څنګهوالي په اړه مو وايي آیا په ولایتو کې کار د پایتخت په پرتله فرق کوي شیوا کومه شیوا چې تاسو مخته وړي یا کومه تګلارې لري
بله خو کوي خو چې څوک ولایت کار کوي باید د هغوی په فرهنګ باندې وپوهېږي د هغوی په ژبه باندې وپوهېږي یو څه درک ولري د محلي یا د ژوند حیاتي ژوند څخه چې دوی په کوم حالت کې دي او په کار کې نو یو څه په ښار کې کار کول آسان دي تر دې نه چې په ولایت کې کار وکړي ولایت کې اوس خپل مشکلات لري کار
بله شخصا تاسو ته په ولایت کې کومې ستونزې رامنځته شوې دي کوم خنډونه سره مخ شوې دي
په ولایت کې خو خامخا سړی بعضی وخت تهدید کیږي په الفاظ باندې بعضی وخت هم ویني چې فزیکی یو څوک واری چې په حمله وکړي د وظیفې په خاطر چې ولې تداسي وظیفه اجرا کوي او خو تر اوسه پورې شکر دی موږ داسې حالت ته نه یو رسېدلی چې دغه مشکلات سره ډېر زیات په تکلیف اوسو که شویم ده موش با برطرف کرده او تروس خو داده من باز بر سرکم
مدیره که تاسی وای چی داغ گواهونه دا کم طرف نکی یا قضیه چی تاسی تا راجکی گی دا هاگو مسئول کسان دی او کنا وصلوال مخالفین هم کلا گواه کی
عموماً قضیه که داخل کسان چی زورمندان وی یاد دوی کم خپل خپلوان وی بیا دوی تلفون که یو تعدید کلی چی گوره پا داغ موضوع بنده که تکار ملره ال تا خو مش وینو چی پا اگر شما باندې توثیق والی شوی دا یا مکتب تعدید شوی دا یا د کورنه شل شوی دا به برخه شوی دا یعنی واحد تکول پیش شوی دا خو دی خواهش کوي باید از موږ قومي موضوع دغه موضوع باندې تکار ملره د شخص بیرته ولیږي نو که اول خو داسې موضوع نه کېږي موږ غواړو چې هر موضوع اگر قانوني په شکل حلو فسر کو او بیا که دی بیرت کورنه را دی کیجی را زیب سیوارا کیجی مجی و شه لوی تصمیم زنی آخلو او دا شد دور دور کو
بله کلا دست شوی کم میرمانی تست شکایت کردی رو سلاغ چور تزی شدید توتری خوالی سرم شوی
مکتا چی شکایت کردی دست نده شوی پدی خاطر چی مجد میرمانو شکایت پساتو ایس وقت نفشا کهو چاته ولو که دا غفت سی خوان دی راسی و بل سوک راسی چو باید دل تراغلی و مجنو ورتوائی چو باید راغلی با خون دو کلمه که دا ما بس مرکزی هلمنس دو میرمنی چه خلاسش من او غی خپل کورو تلا دل اخپل کورونو کی وجل او وجل سن دا پخپل یو تاو تیرخوال دی اصل دی یعنی او غی کم جرم سر ترسوالی و ما بس که خپل بند تیر کرد باید چې نه وای وژل شوی
بله د امن خونو او د زندانونو په اړه دغه یو نظر ولې موجود دی کومې ښځې چې زندانونو ته ځي یا د امن خونو ته ځي او بیرته له دې چې وخت یې پوره کیږي یا له هغه ځایه راوځي بیا یې ټولنه نه مني په تېره کورنۍ یې نه مني
بله دا د کورنۍ ناپوهي ده چې نه مني دا خو نارینه هم داسې کار نه بعضې وخت سره ته ورسوي چې ما بس ورسیږي یا دوسیه ورته جوړه سي هغه ورته سي خو همدغه کورنۍ دي چې د هغه ضمانت کوي ځکه خرڅوي پیسې ورته پیدا کوي خلک ورته پیدا کوي خلاصوي کوم انسانان دي فرشته خونې دي خو یو ګناه وي چې د دین پورته کېږي باید کورنۍ ومني او حق د دین دي چې هغوی ووژني
دست کوم ځای هم شته که دا میرمنې بیا هم ټولنه ونه مني یا کورنۍ ونه مني هغوی هم هلته وساتل شي یا خپل ژوند کولو ته ادامه ورکړي تاسو د کومو نورو ادارو سره هماهنګي لرئ
بله د دغه موارد کې ډېر خبرې وکړو اوس یعنی ټول چارواکي په دې قناعت کړی ده او که یو کور اخلو انشاءالله دغه یو میاشت دوه میاشتې که یو د امن کور جوړوو او هغه ښځه چې ژوند دی په تعدید دی هغه ممکن چې موږ هلته وساتو تر څو چې کورنۍ سره خبرې کړو تر څو چې قانوني مشکلات یې حل کړو بیا ورته وسپارو
په هلمند کې اوس د امن خونې فعالې نه دي
اوس نه دي فعال په قندار کې هلته اته نه دي فعال
تاسو د افغانستان بیلابیلو ولایتو ته سفرونه درلودلې دا سیمو اوریدلې دي چې اکثره ولایتو ته مسافر درلودلې دي کله ته وایي چې په افغانستان کې کوم ولایت کې د ښځو وضعیت ښه دی او په کوم ولایت کې تاوتریخوالی ورسره ډېر کیږي
د سیمایل نه چې مشخص په کوم ولایت هر ولایت خپل مشکلات لري او دغه د افغانستان دغه نوړې فرهنګ چې په ټول ولایت کې حاکم دی یعنی د تر بامیان نه نیولې تر پنجشیر نه نیولې چې دا دواړه ولایتونه خو امن دي نه خو بیا هم دلته د ښځو پرته په تاوتریخوالې شته دی ښځې همداسې جبري ودونو سره مخامخ دي همداسې خرڅلاو ته مخامخ دي همداسې چې کل داسې جبري نکاح ورسره کېږي او بیا نور ناامن ولایتونه کې د دې نه زیاته خو داسې ولایت نه شته چې زه ووایم چې په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت بیخي بهتر دی او هېڅ نه به تاوتریخوالی ورسره نه شته
نسبي فعالیت ښځو په کوم ولایت کې ډېر کړی دی یا نسبي اشراف ته او پرمختګ په کوم ولایت کې ډیر تر سترګو کیږي؟
نسبتا د ښه وضعیت شته پر ډیر لو شهرونو یا سرحدي شهرونو د زونونو کې دي. مثلا په کابل کې د ښه وضعیت یعنی که ښه وګوري چې کار وکړي د خپل کور وځي ممانعت ورته نشته، څو کورته نه وایي چې ولې ولر په بازي کورنۍ کې چې ولا امسایه کورته تللی وي د شپې وایي واصل تکول وي چې ولې تللی وي. بیا په ځغنه په هرات، مزار او د کندهار نور شهرونو کې تقریبا یو څه نسبي ازادي لري چې ښځې کولی شي چې ډاکټر ته ولاړ شي، بازار ته ولاړ شي، خپل مور پلار کور ته ولاړ شي. او بعضې ولایاتو کې چې ډېر دوی تنګ فرهنګ لري او رسم رواج ته ډېر زیات دوی هغه دي متکي دي لکه پکتیا، لکه خوست او دا ځایونه په دې باندې بیا تاوتریخوالی ډېر زیات دي.
بله، تاسو د هلمند سربیره په نورو ولایتو کې آیا رسمي دنده ترسره کړې کنه؟ کاري سفرونه مو د لنډو ورځو د پاره درلودل.
ما په کابل کې دنده ترسره کړې، کندهار کې مې دنده ترسره کړې ده، او د هلمند کې دنده ترسره کوم، او په نورو ولایتو کې کاري سفرونه مې درلودل دي.
د کندهار او هلمند د لاسته راوړنو په اړه کوي چې هلته میرمنې د تاوتریخوالي سره چې له خنډونو سره مخ دي، له ستونزو سره مخ دي، تاوتریخوالي سره مخ دي، فعالیتونه یې کوم دي؟ آیا پرمختګ په کومه برخه کې ډېر کړی دی او چې هغه مطرح دی؟
اسپیشلمنت دا اوس ویلی سم چې دلته له نیکه مره سره چې تعلیم ته یعنی ډېرې ښځې ډېرې نجونې که څه هم د سنبلې په میاشت کې دلته مکتبونه شروع کېږي، موږ یو کمپاین اجرا کوو د مطبوعاتو له لارې، نه راډیوګانې، تلویزیون، له مالي تلویزیون او راډیوګانې چې دي هر وخت موږ ورته ځو او په خلکو شخ کوو چې تاسو خپل کوچنۍ نجونې هلکان دواړه مکتب ته واستوئ. او په دې برخه کې انشاءالله د لشکرګاه ښار چې د هلمند مکتب دی وضعیت ښه دی او اطرافونو ته یې که امنیت راسي او مکتبونه شروع شي هیلمن یم چې دې نه بهتر شي وضعیت. او په کندهار کې هم دغسې دي.
تاسو دغه په لرې پرتو سیمو کې د مکاتبو د کموالي په اړه آیا د نورو اړوندو ادارو سره خبرې کړې دي، ستونزه مو شریکه کړې ده چې ورته پام وشي؟
بلې، ولې نه، موږ معرف سره خبرې کړې دي، معرف امنیتي ځواکونو سره خبرې کړې دي چې مثلا کوم ولسوالۍ کې ولې ښوونځی شروع کېږي نه یا نه دي. اما په تاسف سره بدبختۍ سره باید ووایم چې بعض ولسوالۍ چې آزاد کېږي هلته موږ وینو چې پولیس پوسته لري په مکتب کې چې دا یو غیر قانوني کار دی او باید اردو او کوم مثلا د افغانستان هیڅ وخت د ماشومانو تمزه یا مکتب او شفاخانه باید قرارګاه ونی کی.
بله، په هلمند کې او په کندهار کې چې تاسو یو موده حل تکار کړی دی، د ښځو پر مختار په لاسي صنایعو کې په تیره خامک چې دوی ګنډي څومره دی او څومره د دوی محصولاتو ته بازار موندنه شوې ده؟
بلې، د صنایعو په هکله د دواړو ولایتونو چې تاسو وویل کندهار او هلمند دواړه نام خدای غښتلی دي، او دلته هر میرمن په خمک باندې بلد دي، هغه قندري دوزي چې ورته وایي هغه باندې که څه هم هغه ډېر مشکل کار هم دی، خو دلته حتی د 12-13 کالو نجونو هم کولی شي دغه خمک وي، او ډېری ښځې د دغه خامک څخه خپل اولادو ته ډوډۍ ورکوي چې کونډیان شوي دي، او خرڅلاو ته کابل ښار ته او نورو غټ ښارونو ته د دوی د لاسي صنایع دي، او دوی خپله د بدن کالي د ځان کالي یعنی په خپله جوړوي، او ډېر با استعداد ښځې دي، ډېر پوه ښځې دي، ډېر خواریکښې ښځې دي د دواړو ولایتونو.
خو کله کله داسې شکایت فرصتونه راورسیږي چې ګوکه هغه میرمنې چې په استعداد لري په هلمند او کندهار کې اوسېږي د هغوی هغه تولید شوي محصولات په هغه بیه چې دوی ته ګټه ورسیږي نه پلورل کېږي، بازار نشته ورته، او یا هم ځینې کسان یې ترې په کمه بیه اخلي او بیا یې په لوړه بیه په بهرنیو پیرودونکو پلوري.
دا خو د بازار خبره ده، ممکن چې هغه خلک چې د دوی سره قرارداد کوي لاسته راوړنې او صنایع دستي نورو غټو شهرو ته وړي، خامخا پرې ګټه کوي. نو ویلی شم چې هغه نجونې او ښځې چې بیخي په کلي کې ژوند کوي، داسې ښځې په ښار کې شته دي چې دوی ته غاړې او ګندلو شیان ورکوي ورته، او دوی په ارزانه بیه ورته جوړوي.
اغلی معروف کرتوی چې هلمند ته مو څنګه ورپیښه شوه؟ آیا د دفتر د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دفتر د مشرانو غوښتنه وه چې تاسې هلمند ته ولاړ شئ، هلته دنده ترسره کړئ، که نه خپله مو هم وغوښتل چې هلته اوسېږئ؟
هو، مننه ستاسو سوال څخه. داسې وه چې د دفتر هلمند ریاست چوکۍ خالي وه، بیا هلته یو اعلان بند شو دفتر مرکزي کې، هغه وخت د کابل کې مې کار کوله. اعلان وسو چې دفتر هلمند لپاره امکان اخیستل کېږي، نو چې ما هغه اعلان وکتل زه پخپله هم خپل سیمې ولیږل او په امکان کې مې ګډون وکړ. امکان کې مې ګډون وکړ، د ما سره یوه بله ښځه وه او تقریبا یو شل تنه خو نارینه وه. نو د دوی په ټولو کښې ما نمره وګټله، او که څه هم دوی ډېرې لوړې واسطې هم کړې وه نارینه، خو زما نمرې ټیکې، او ډاکټر صاحب سمر بیا ښځو ته ډېره زیاته مهربانه ده، که څه هم ټولو ته مهربانه ده، مهرباني وکړل. ما ته وایي چې هلمند ته ځي، چون هلمند ما لیدلې وه وختې او زما خوښ وه، ما وایي ووځم. بیا د کابل څخه په خپله خوښه په امکان باندې په یو رقابت باندې د هلمند دفتر مسؤلیت مې قبول کړ.
بلی، غواړی همدلته په هلمند کې پاتې شئ که نه بېرته راځئ مرکز ته او دلته دنده ترسره کوئ؟
مرکز ته په دې خاطر تلوار نه لرم چې مرکز دی، خو په دې خاطر کوشش کوم چې یو څه پرمختګ وکړم او یو تر دې نه لوړ بس ته پیدا شي ولاړ.
په همدې کمیسیون کې که نه دنده مو بدلوئ؟
کمیسیون خو ډېر زیات شو ارګان دی، ډېر یعنی موږ ډېر عمر په کښې تېر کړی دی، او موږ ته معلوم دی چې د ډېر ارګانو څخه په پرتله کمیسیون یو ډېر شو ارګان دی، خو که دلته وشو پرته پیدا شو دغه ځای که بیا دا ځای نه امکان لري چې بل ځای ته ولاړ.
راځئ په دې اړه وغږېږو چې تر دې مخکې مو کومو ځایونو کې دندې ترسره کړي دي، تر کومه چې موږ معلومات لرو تاسې لس کاله شاوخوا لس کاله د ښوونکي دنده هم ترسره کړې ده.
بلې، زه په کابل کښې په یو لیسه کښې شرنو کښې زه معلمه په توګه مقرر شوم، بیا درې کاله پته سر معلمه وم، هلته تقریبا پنځه شپږ کاله سر معلمي وم وکړه. بیا د طالبانو په وخت کښې دبلیو سپی د مینیټورینګ برنامه وه چې د ښځو دپاره وومن بیکري دغه پروژه نومېدله، چې د ښځو دپاره ښځې کار کوله او ډوډۍ ورته پخه تولیدې کوله. په دې کښې زه مانیټور وم، او همدارنګه په طالبان په وخت کښې شفخانې قندار کښې یعنې میرویس شفخانه کښې مې هم دنده ترسره کوله، همدلته نجونې ته متوسط ویل، دغه نجونې ته ما تدریس کوله.
کومه برخه کښې مو تدریس کولو هغه مضمون وکړه په یاد دی؟
بلې، د ماشوم طب یا طب اطفال مې تدریس کوله، یعنې زه په هغه کښې په خپله هم هغه متخصصه نه وم، خو چون کمبوت وه نو دوی ما ته یو کتاب راکړل، په خپل مې هغه کتاب لوستله، او د ماشومانو په هکله یو څه معلومات مې هم ترلاسه وختي ترلاسه کړې وه، او بیا مې درس ورکوله.
بلې، د طالبان په وخت کښې ډېری ښځې وایي چې په کورونو کښې ناستې، تاسې چې کله دنده ترسره کوله او آیا د ستونزې سره مخ نه شوئ؟ کوم خنډ مو مخې ته رانغی چې چا ونه ګوښلئ؟
اول انا اصلا غواق زب مقابل كتر معلم هم مت طالبان حکومت راغل خو مش په چادريانه کې ولر اخري میاشت معاش مؤخصله او معاش دغه مې ور په هغه وخت چې په دی افغانان د کابل کې شمه پیاده هغه روز مې سودا شو او خلاص نو چې کورته ولر ما مش تصمیم مني ولې چې بایته داسې او زایت ولر شو چې ما د پر دند مې هم زما د خوند پر نو چې تراغ لو کندر شفخانه کې ما صحیح کورسونه په کابل کې لوستي وم مخکې هلته چې ولاړم زه د نرس او قابله په توګه ونیولم امتحان واخیستل په امتحان څخه ونیولم پس دغه نه زما مهارتونه چې ولیدل او پوه شو چې ما پخوا تدریس هم کړی دی نو ما ته د طب متوسط د همدغه ولایت پیشنهاد وشو چې ته زموږ سره وستدي وکړه د انجینۍ ضرورت لري چې ته ورته درس ورکړې یعنې هغه کلونه وه چې ته نوې کندهار ته راغلی وم او ما خپل ټول درس په کابل کې په دري باندې ویلی وه او په پښتو ژبه په تدریس نابلده وم نو یو وارې ما په کور کې یو کتاب وویل بیا مې هغه په پښتو ترجمه کول دغه څخه مې نوټ لیکچر جوړول نوټ بیا مې شاګردان ته نوټ ورکول دا ډېر مشکلات ما ولیدل خو همدارنګه د کندهار په ښار کې ما چې کله د نوي حکومت راغله طالبان ولاړه ما دلته کمپیوټر کورس شروع کړ انګلیش کورس شروع کړ او خپل ظرفیتونه باندې مې کار وکړ او د شیزي سنتر چې یو وړیا سنتر و د ښځو لپاره د انګلیش د زده کړو په خاطر دلته زه هغه وخت ځان مې شامل کړ انګلیسي مې دلته زده کړله کمپیوټر مې دلته زده کړله او پس دا غنه ډېر موسساتو سره لکه کاردیا دفتر و یو انټرنیشنل موسسه ده ټي ډي ایچ یو انټرنیشنل موسسه ده په دغه موسساتو کې مې کار وکړ او بل اخر حقوق بشر ته چې ننوتل یعنی حقوق بشر ته هم چې زه راغلم یعنی هغه دفتر او ځای مې نه ولیدلې چې کوم ځای کې ده پسې وګرځېدم بیا دوی وی چې ته کابل څخه مقرر کیږي ته بیا کابل ته ولاړم د دې دفتر مې پیدا کړ خلک وایي چې واسطه نه وي نه مقرر کیږي نه زه په خپل هر وظیفه کې زره واسطه مې نه دی درلودلې په خپل گفتار وینا او امتحان په نتیجه باندې مې زه مقرر شوم نو شپاره کاله مخکې دفتر مرکزی ته ولاړم هلته امتحان رانه واخیستل سبا راسه د امتحان نتیجه دی راغلم ما ته نتیجه امتحان راغله چې ده کامیاب او ما ته مکتوب راغله دفتر صحوی قندار کې چې اول پلا مقرر شوم د شوز د ما باندې په بخش
بله
او پس هغه نه د کار کوم بیا د قندار نه کابل ته ولاړم لاس کاله کابل کې مې کار وکړ د کابل نه بیرته د هلمندي خویندو ورونو خدمت ته راغلم او حقوق بشر د هلمند ولایت کې کار کوم او ویل لرم کارونه چې زه کوم دوی ځنې راضي وي او د هلمند د خلکو څخه زما هیله دا دی چې هر ځای چې د حقوق بشر نقص کېږي یا پر زموږ په ورونو پر خویندو باندې تاوتریخوالی تیری د دوی حق خوړل کېږي د دوی حق نقص کېږي حقوق بشر دفتر ته مراجعه وکړي موږ تر خپل وسه پورې ډېر زیات کوشش کوو چې د دوی حق بیرته ځنې اګه چا خوړلې ده دغه وګړو او دولت وادار کو څه دې حقوق بیرته ورته یاد کړي
بله په افغاني کورنۍ کې ډېر کله د خزو پر وړاندې په خپل کورونو کې هم ستونزې زیاتې وي ممانعتونه محدودیتونه زیات وځ کیږي تاسو کوی اې په کور کې کوم محدودیت درته نو وځ شوی د کار او د زده کړو پر وړاندې مو چې کله مو غوښتل مخته ولاړ شي او په تیره د طالبانو په دوره کې چې ژوند مو هم په خطر کې وو
نل نه کوم مرحبا ته وایم چې مشکور نه یو ورونه اند کورنۍ و ماته ممانعت نو په تحصیل په دوره کې اته تشویق کې نه مده کړل له خوانې خدای دې وبخشي چې تکول یې ته لایق او همدارنګ پس دغه نه چې واده مې ته چې ما خوند یو افسر پولیس و هغه یو صحیح مشکلات په جنگونو کې ورته پیښ وو په بدن کې په سر کې چره ولګېدله نو په ژوند کې مجبور وم چې باید ځان داسې احساس کوم چې زه په خپل اولادونه خپل کورنۍ ته خدمت کوم او د دې از اقتصادی مشکلات هم القومه نو دغه خلایسته مې کار کړی دا او بیا هم هغه کورنۍ چې زموږ خويندې ته مشکلات جوړوي دا دبر خلری یو خو زموږ خويندې د تحصیل په وخت خاص خپل تحصیل ته باید متوجه وشي بعضی فیشنونې دي او بعضی کارخونده بعضی دي او دا خیان دي چې اصلا دغه انجینې خو نه پوهېږي د دوی د تحصیل ممانعت دغه کارونه کوي که دوی هغه خپل د مکتب لباس واغوندي سر ټیټ واچوي مکتب ته ولاړ شي بېرته راشي نو کورنۍ هم مور هم د دوی پلوي کولی شي ډېر ځای موږ میندې ته وایي چې تل مداخله وکړه چې دا نجلۍ د مکتب څخه ونه باسي او زموږ خویندې خو د ځوانۍ دوره ده چې ځینې یو شوخي یو فیشن یو شی کېږي بیا هغه کورنۍ په فقر کېږي ورته وایي چې مکتب ته مه ځه خو زه ورونه ته وایم چې تاسو ډېر زر مه بې حوصله کېږئ دغه نجونې بېرته سمېږي په نرمه لهجه په سمه توګه که ورته ووایې چې موږ تا مکتب ته پرېږدو خو دغه دغه کارونه یا سم کالي واغونه یا غټ پورنې په سر کړه خو د مکتب څخه یې مه وباسئ که خدای نه کرده سبا دوی مشکلات ورته راجع شي او مکتب هم ویلی نه وي نو داسې ده چې تا ته یو مشکل جوړېږي په ځنګل کې خو ته اصطلاح نه لرې مکتب ویل یعنی تا مسله کوي د ژوند دپاره چې هر وخت باید آماده اوسې او مشکلات باندې برسې نو نجونې نه زما هیله دا ده چې خپل تعلیم په وخت کې ډېر زیات خپل درسونه باندې کوشش وکړي بیا چې د تعلیم نه خلاص شو بیا ځوانې دي بیا فیشن مشته لباس مشته هر څه شته دي
بله که چیرې د خپل زده کړو په اړه ووایي غلی معروف چې کومه برخه کې مو زده کړې کړي څنګه او چیرته
او اول پلان ما په کابل کې چې زده کړه وکړله در معلمین علی روشن څخه فارغه شوم او پس دغه نو معلمی دنده مې واخیستله او سر معلمی هغه وخت کې زه کمیسیون حقوق بشر ته داخله شوم نو دلته مې ځان کم احساسوله ولې زموږ همکاران ټول فارغین د حقوقو او دغه د حقوقو رشته معلومات غوښتل دا وظیفه زموږ څخه بیا څو کاله پس ته مې ځان حقوق پوهنځی کې شامل کړ خصوصي پوهنتون مې وویل په کابل کې بیا د حقوقو نه فارغه شوم اما تر هغه نه په ورکشاپونو کې او په آگاهي برنامه کې زه د حقوقو